مئی ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د خبریالانو د ملاتړ دوو بنسټونو له طالبانو د دوو نیول سویو خبریالانو مهدی انصاری او حکمت آرین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې ډیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل غږ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سری نیونه بند کړي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دې وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې څلور طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهې تیر شپه پر خپل اکسپانه لیکلي چې دغو ملیشو په بیلابیلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ایران وایي که ملګري ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي، د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورونیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګري ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال د خبرداري ورکړ او ویل چې د ملګري ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګري ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپل خاوري کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله تورونه کړې چې د دوی د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات شوی او اسرائیل د ایران د راکېټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي. لوید آستن زیاته کړه چې د ملکی تلفاتو شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو له لارې دې ته زمینه برابره سي چې په دواړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګله دېش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل شوې او ټاکل شوی چې نن د شلو د کرکټ د شل اوره نړیوال جام په پایلوب کې د جنوبی افریقا او نیوزیلند لوبډلې سره مخامخ شي. د شلو اورونو دغه نړیوال جام د اکتوبر پر درېمه په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د لسو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې په نیمه پایلوب کې د دې لوبو مخکنی اتلې لوبډلې استرالیا له جنوبی افریقا د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه. په دویمه نیمه پایلوب کې نیوزیلند د ویست انډیز لوبډلې ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د کندهار بغلرون کې وایي ساش کال په دې ولایت کې د ابجوش او حاصلات زیانمن سوي او به یې ټیټې دي. د دې په وینا د بې وخته بارانونو او وروسته د تیز ګرمۍ له کبله د دوی حاصلات کم سوي او پاتې حاصل یې سم بازار نه لري چې له کبله یې دوی ته سمه ګټه نه رسیږي. بل خو د کندهار د سوداګرۍ خونی مسؤلان وایي چې تیر کال تر 12,000 ټنه زیاتې ابجوشې بهر ته صادرې سوي دي.
دلته د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په زیاته کچه له انګورو د ابجوشو په نوم ممیز تولیدیږي. دا ایتا په نوم د نصیبي انګور باغ لرونکي لومړی په ګرمو اوبو او تیزابو مینځي او وروسته یې په هوارو میدانونو کې د دوو ورځو لپاره په آزاده هوا کې وچوي. احمد شاه چې په کندهار کې د ابجوشو تولید کوي وایي سش کالی انګور او د ابجوشو حاصلات له اقلیمي بدلونونو زیانمن شوي.
نو دغه انګور چې کوو د باغه سه بیا را وړو ته چې په کو دانې کوو یې دا نیم کړی بیا موټر ته اچول چې پرې ولو دلته را وړو چې پرې مو وړل دلته مو را وړه بیا دا اور دی نو داغ دی پسې دغه شانې کوو دغه دغه شانې کوو د ټوکرۍ داسې ورخطا کوو په ایښېدلو اوبو ته چزاو ته ابره نو دی داغ سې پرې پرې سي ابره نو جوش چې جوش سې بجه نو بیا دلته وړي دا میدان ته په ګاډیانو په انسانانو سره.
د حزب الله او اختر محمد په نومونو دوه نور باغلرون کې هم لورتستون د سره مختیا وای نه وازی د ابجوشو سجنی حاصلات د بی وخت بارانونو او وروسته د تیز ګرمۍ لامل کم سبی دي بلکې به هم ډیر ټیټی دي چې لامل د دوی مصارف نه پوره کیږي. دوی وای د کندهار د ابجوشو لپاره د بازار مند نه وسی
اول بار جلی پر وسولی جلی چ پر وسولی بیا په دوبی کې د غرز خوف او ګرمي و نو ډیر انګور ورسته کړل پلا خو جلی والا غچه ور جول بیا د ورسته سول ګرانګور انګور چې ورسته سول وس په خوا چې به دغه کوله شپږ خور ورکول وس پر بیا پر چا په نیمه معنی پر خور ور ودرېدل نو دوه ناسی لکم کړی دي
اول د واره جلی واله چې ما در ګولا و وتلې بیا ورسته ګرمیانی پرالی اصل ډیر کم کړی دی وس بای بازارونه مخک سوار لساو پروش کال شش کال اتنیم ساو زر دار کم دی
د کندهار د ابجوشو ډیره برخه هند ته صادریږي د کندهار د سوداګری خونی مسول انجینر عبدالباقی بناوی تیر کال دغه ولایت څخه تر 2000 ټن زیات ابجوشي به هر ته صادری سیوی خو شش کال به د حاصلاتو د کموالی لامل صادرات هم کم وی
او جوشی خصوصا کندهار او جوشی په اصطلاح ښه بازار لري په خارج کې ځکه دا یو خاص کیفیت لري او تر اوسه پورې الحمدلله په طبیعي ډول هغه انګور په دوانوال کېږي او کوم وخت چې او جوش سي نو دا د طلایي کشمش په نامه یادی په خارج کې نو تیر کال 2019 ټنه او جوشی په 1402 کال کې د کندهار څخه صادر شوي دي نو ډېرې هند هېواد ته ځي ځکه د هغه ځایه شاید نور بهرني مالک ته هم لاړ شي
ابجوشي چې د انځرو په څیر د کندهار مشهوره وچه میوه ده د ایته په نوم له یو ډول سختو انګورو څخه ترلاسه کیږي دا وچه میوه نه یوازې د کورنیو بازارونو بلکې د نړیوالو بازارونو لپاره هم ارزښت لري خو د روان کال اقلیمي ستونزو د دې میوې حاصلات او اقتصادي ارزښت ته دروند زیان رسولی
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت د لوبو له میدانه ونځي سپورتي خبرورې ته مو بیا هم زه بختیار ساحل هرکلی کوم د دیونې په خبرونه کې به واورئ د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د آسیا په ایمرجنګ کپ کې ګډون کوي
په عمان کې د ایمرجنګ ټورنمنت سره کیږي چې په کې اته لوبډلې دي او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سرلنکا بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبې ترسره کوي چې په
د ښځو شلو ورځ نړیوال جام د نیمه پایلوبې لوبډلې معلومې شوې د افغانستان فرست کلاس سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي د افغانستان د فوټبال د 12 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام د لارموندنې په پړاو کې ګډون کوي د فوټبال فدراسیون له لوري د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې پیل شوي سیالۍ هم پای ته رسیدلې دي انګلستان او پاکستان دویم ټیسټ سیالي پیل کړې ده او پاکستان خپل لوبډله کې ځینې نوموتي لوبغاړي نه دي لوبولي او د هندستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبلړۍ د پیل لپاره هم چمتووالی پای ته رسیدلی دی د خبرونې په دویمې نیمایي کې د افغانستان د الف لوبډلې روزونکی رئیس خان احمدزی په ایمرجنګ آسیا جام کې د خپلې لوبډلې د ګډون او یادو سیالیو ته د لوبډلې په چمتووالي غږېدلی دی ملتیا مو وکړئ د خبرونه پیل لدی کو چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د ایمرجنګ آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي تر هیادو سیالیو وړاندې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په عمان کې د درېړخیزو سیالیو په ترڅ کې هم اتلولي ګټلې ده د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د افغان ابدالیانو او هانګ کانګ ترمنځ د درېړخیزو لوبلړۍ پیلوب د دوامدار ورخت لامل لغوه شو چې په دې سره افغان ابدالیان په دوه سیالیو ګټلو او ډیرو نمرو ترلاسه کولو سره د دې سیالیو اتل اعلان شوې ده د یادو درېړخیزو سیالیو په ترڅ کې افغانستان وکړه شول چې په خپل لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ او په دویمې لوبه کې عمان هیوادونو ته ماتې ورکړي او په دې سره دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي یاد لوبلړۍ چې د اکتوبر په 12مه نیټه پیل شوې و د اکتوبر په 15مه نیټه پای ته ورسیده په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د اکتوبر په 13مه نیټه د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ګډون وکړي یعنې سیالۍ به هم د عمان هیواد په کوربتوب ترسره شي په لومړۍ لوبه کې بعد اکتوبر 13مه نیټه د افغانستان الف لوبډله د سریلانکا له الف لوبډلې سره سیالي وکړي. همدارنګه د اکتوبر په 16 نیټه به د افغانستان دویمه سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې وي او د همدې میاشتې په 22 نیټه به افغان لوبډله خپل وروستۍ لوبه له هانګ کانګ هیواد سره ترسره کړي. د ولید چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان په ګډون 8 آسیایي هیوادونه برخه لري. په الف ګروپ کې افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې ګډون لري. په بی ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، عربي متحده امارات او د عمان لوبډلې ګډون لري. دغه د آسیا ایمرجنګ سیالۍ به د اکتوبر تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. د ازادي راډیو درنوریدونکو د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې به د همدې سیالیو په تړاو د افغان کرکټ الف لوبډلې د روزونکي رئیس خان احمدزي مرکه هم واوري.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس راځو د خزو شلوریز نړیوال جام اورستی خبرونه درته وایو. د کرکټ نړیواله شورا له لوري د خزو ترمنځ د پلشوي شلوریز نړیوال جام د نیمه پیلو به څلور لوبډلې معلومی شوې دي. د یاد شورا د معلوماتو پر اساس له الف ګروپ څخه استرالیا د لومړی او د نیوزیلند د دویم لوبډلې په توګه نیمه پیلو به تلار پیدا کړي ده. د غراز له بی ګروپ څخه ویسټ انډیز د لومړی او سویلي افریقا د دویم لوبډلې په توګه نیمه پیلو به ځانونه رسولي دي. ټاکل شوې ده چې لومړی نیمه پیلو به د استرالیا او سویلي افریقا ترمنځ سبا پنځم بعده اکتوبر په 18 نیټه د دوبی په لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګ دویمه پایلوبه د اکتوبر په 18 نیټه د نیوزیلند او ویسټ انډیز ترمنځ ترسره کیږي. د یاد نړیوال جام پایلوبه د اکتوبر په 16 نیټه د دوبی په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. د ولدا چې سګنی نړیوال جام کې د هندستان او انګلستان لوبډلې تر نورو پیاوړې بریښې دي، خو یاد لوبډلې تر نیمه پایلوبه ونه رسیدي. اوس راځو د افغانستان د فرست کلاس کرکټ وروستي معلومات درکو. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو سګنۍ پړاو لا هم جریان لري. په دې سیالیو کې چې څلور لوبډلې ګډون لري، 15 لوبو په ګټلو سره د میوند اتلانو لوبډله تر ټولو مخکې ده. پامیر لیجنډز بیا په 15 سیالیو کې 2 لوبې ګټلې دي، دویم مقام لري. مای پر استوري بیا په 15 کې 2 ګټلې دي او دریم مقام لري. هندوکش بیا په 15 کې 1 سیالي ګټلې ده او پورستی مقام کې ځای لري. د یادو سیالیو په ترڅ کې د میوند اتلانو د نمرو شمیر 111، د پامیر لیجنډز 55، د مای پر ستورو 140 او د هندوکش سترایکرز 22 نمرې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو وروستۍ لوبې جریان لري. ورسته لوبې د اکتوبر په 14 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی لوبغالو کې پیل شوې دي. د غازی امان الله خان په لوبغالي کې د پامیر لیجنډز او هندوکش سترایکرز سیالي جریان لري او د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې د میوند اتلانو او مای پرستورو سیالي جریان لري. د یادو سیالیو پایلوبه به د اکتوبر په 22 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو منډه جوړونکو په قطار کې عصمت عالم تر ټولو مخکې ده. عصمت عالم چې و پاڼې لوبولې دي، 500 نه زیاتې منډې کړې دي او هغه په دې لوبه کې یوه غبرګه سلیزه او یوه سلیزه وهلې ده. عثمان نوري چې په دویم مقام کې قرار لري، په 8 پاڼو کې 415 منډې کړې دي. هغه په خپلې یوې پاڼۍ کې 399 منډې هم کړې وي. بیرشاه محبوب بیا په 10 پاڼو کې 422 منډې کړې دي او په دریم مقام کې قرار لري. همدارنګه په توپ اچونکو کې بیا یمین احمد زی تر ټولو مخکې دی. هغه په 10 پاڼو کې 20 لوبغاړي سوځولي دي. ضیاء الرحمن شریفي په 8 پاڼو کې 20 لوبغاړي سوځولي دي او ظاهر خان پکتین بیا په 8 پاڼو کې 19 لوبغاړي سوځولي دي.
ګورګورغه خپل رنگ خو ما واغوي سرکار نشته، سمپل ټیپس د بالر تنه ګورم. ما په خپل سټرنګ باندې فوکس د پاغه شان باندې کوم باندې ما اکیډمي کې خوادي کړی ده. ما یوازې نه هدف دو چې زه په کټ باندې سټیو کوم او وخت تیر کوم، وروسته ما خپل راز راځي ما چې زه خپل پلان کې ورک کړم. بالکل دا سمپل خبره ده، دومره مشکل نه وي چې تا پریپریشن پورا وي، تا ټایم ټیبل باندې ته چلے نو هر شی اچیو کیږي. دا ډېره وړه خبره ده، سور بال سپین بال صرف دماغ کې میسج ده، دماغ باډي ته میسج ورکړي چې بس دا کیږي ان شاء الله. کوم اوسه په حالت دوش کلی مانو د سنا جوړه سلیخ کله نیمه او بل دا فټنس ضرور شته هر فارمټ ته وګوره، ټی ٹوینټی ته وګوره، ون ډے لپاره وګوره، سور بال کرکٹ کی وګوره، هر سدا استر سور کرکٹ کی هغه باید پورا فیټ وي. نو همدا علت ده چې موږ پورا خواري کو په فټنس باندې په بالینګ او بیټنګ دواړه درې وړ وګړه کوو ګورو. کنه ما یوازې نه هدف دا و چې کتیره میچ موږ نه خراب شوی و، نو زه خپل ځان ملامت بولم ځکه ټول قصور پکې ما باید ماغه فینش کړی وای. خو دا چې ایکسپیرینس کمی وي یا بس وګړه وجوه، نو ما ولې نه هدف دا چې ټیم لپاره دومره ټوټل کېدو چې موږ ایکسټرا پوینټ ډېر والو تر څو په اسانۍ سره پانل ته لار پیدا کړو. هغه وروسته وروسته که به ما خپل نه سپام شو چې دا خو ما ډېر رنزم کړی دي، نو بیا ما کوشش کوم چې له خپل رنزو بس هم لاړ شم او ټیم لپاره نور ټوټل غټ کړو. ډېره غټه خبره ده ما لپاره، الله پاک نه ډېر شکر گزار یم. ما کو ګورې ما ول زل ده فرست کلاس کې ما ته چانس راځي. 2022 کال کې ما ول وکړه و دلته مو اوس په دوه ملو وکړه په منو ده ما پوره درم میچ دی را او دومره غټه کارنامه 230 په ترن زده ما لپاره ډېره غټه خبره ده او تاریخي ورځ ما لپاره. بیخي ډېر سینر پلیران سره موږ په ګرون کې ولاړ یو، دغه مشورې دغه ټیپس او دغه پویلن موږ سره شریک کړي. دا ټول لوبغاړو لپاره ډېره غټه خبره ده چې دوی مو تجربه نه پوره استفاده وکړي.
وس ورزول کرکټ د فوټبال لوبغاړو ته د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د بیلابیلو زونونو په کچه د فوټبال پیل کړې سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د یاد فدراسیون د خبرونو پر اساس دغه سیالۍ د افغانستان اتلانو لیګ ته د لارموندنې پړاو و چې تر دې وروسته به یې غوره لوبډلې په بل پړاو کې ولوبېږي. د یادو سیالیو په ترڅ کې د جنوب ختیځو ولایتونو د لوبډلې اتلولي د ننګرهار، د غربي ولایتونو اتلولي د هرات، د شمال ختیځو ولایتونو اتلولي د کندوز، د جنوب لویدیځو ولایتونو اتلولي د هلمند او د شمالي ولایتونو اتلولي د بلخ ولایتونو اړوندو کلبونو وګټلې. فوټبال فدراسیون نه دی ویلي چې د افغانستان اتلانو لیګ سیالیو بل پړاو به په کوم تاریخ پیلېږي. په همدې تړاو درته د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون د مشر احمد الله صافي او ځینو لوبغاړو څرګندونې خبرو.
دلته د شپږو ولایت ترمنځ سیالۍ وي چې د لوی پکتیا ولایت او چې خوست پکتیا وه او د مشرقي زون او ولایت لوبډلې وي چې د نورستان، لغمان، ننګرهار او دغه لوبډلې په دې لوبو کې شامل وي چې دغه د لیک په شکل باندې دا لوبه ترسره شولې چې په دې ټولو کې آر لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې چې په دې نتیجه کې ننګرهار لوبډلې خوشبختانه 15 لوبډلې چې دوی پر مخ وي هغه 15 واړه لوبډلې ته شکست ورک او د دې لوبو اتلولي خپل کړه. چې اوس تاسو ګورئ د نورستان او دغه د پوزیشن په خاطر باندې سیالۍ روانه ده چې کوم پوزیشن ته خپل کنټونه د دې ټورنمنت لاس کې واخلې. دې لوبو اته ورځې دوام وکړ، هر ورځ دوه سیالۍ ترسره کېدلې.
ډېر خوښیونه چې موږ د دویم پړاو لپاره چې بیا دویم حیثیت دویم پړاو ته موږ لاره پیدا کړه چې انشاءالله غواړم چې د هغې لپاره خسته مدګي بیا تولرم چې هلته بیا تر لومړی مقام واخلم ترسو د خپل ننګرهار ولایت لپاره یو بریا ترلاسه کړم او بریا راوړم.
د فوټبال هغه مثبت تاثیر موږ په خپل ژوند کې لیدلی دی. زموږ زیاتره هیلې او ارمانونه دا دي چې وکړو شو غټې لیګونو ته لاره پیدا کړو، افغانستان په سطحه ملي ټیم ته او همداسې نورو خارجي لوبغاړو ته لاره پیدا کړو. یو هم غټه غوښتنه د مسلمین څخه دا ده چې لږ څه زیاته پاملرنه وکړي د ورزش په برخه کې، او یو غوښتنه مې له ملي تجارانو څخه ده چې په دغه برخه کې پانګه واچوي او سپورټ مو وکړي تر څو وکړو موږ زیاته پاملرنه د ورزش برخې ته وکړو.
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د 2015 زیږدیز کال آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د ګډون په موخه د کمبودیا هیواد ته ولاړه. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 نیټه د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې لوبډله یې نن له کابل د کمبودیا په لور حرکت وکړ. په خبر کې ویل شوی دی چې د آسیا جام د لارموندنې پړاو سیالۍ به د اکتوبر په 14 نیټه پیل او تر 28 نیټې به دوام وکړي. افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې په بی ګروپ کې له بنګلادیش، کمبودیا، فلیپین او ماکایو هیوادونو سره سیالۍ وکړي. دا ورته چې یادې لوبډلې له 1300 ورځو راهیسې د چمتووالي په موخه په کابل کې تمرینات ترسره کړي دي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
بیا هم کرکټ. د پاکستان او انګلستان ترمنځ د ملتان په ښار کې دویمه ټیسټ لوبه پیل شوې ده. د دغه ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې انګلستان په یوې پاڼې سره وکړی شول چې پاکستان ته ماتې ورکړي. په هغه ټیسټ لوبه کې انګلستان په خپلې پاړۍ کې 823 منډې جوړې کړې وې. د دویمې ټیسټ لوبې په چې هم پاکستاني لوبډلې ګټلې ده او لومړۍ پاړۍ یې کړې چې 386 منډې کړې دي. د یادې لوبډلې په ترکیب کې نوي اضافه شوي لوبغاړي کامران غلام چې د لومړۍ ټیسټ لوبه و خپلې لوبډلې ته سلیزه جوړه کړې ده. نوموړی د پاکستاني پخواني لوبډل مشر بابر اعظم پر ځای لوبډلې ته راوستل شوی دی. دغه راز د پاکستان په لوبډله کې د شاهین شاه افریدي او نسیم شاه پر ځای هم سوکتو پاچوونکو ساجد خان او نومان علي ته چانس ورکړل شوی دی. د دغو لوبغاړو په نوي انتخاب د پاکستان او نړۍ د کرکټ ځینو پخوانیو لوبغاړو او مبصرینو هم نیوکې کړې دي. همدارنګه د دغه د بابر اعظم په نغوره کې دوه سره د پاکستان د ملي ټیم بل لوبغاړي فخر زمان هم نیوکه کړې وه چې اوس د پاکستان کرکټ بورډ له نوموړي د دې انتقاد سپیناوی هم غوښتی دی. د دویمې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړۍ کې د انګلستان لپاره په توپ اچونه کې برایډن کارس او جک لیچ درې او څلور لوبغاړي سوځولې دي. همدارنګه متیو پورتس چې دای په روانه لوبلړۍ کې لومړۍ لوبه ده دوه لوبغاړي سوځولې دي. بن سټوکس هم د کریس اوکس په ځای بیرته لوبډلې ته راستون شوی دی او هغه د انګلستان لوبډل مشري کوي. د انګلستان پاړې هم پیل شوې ده او دوی ته بن ډکټ سلیزه هم وهلې ده. د زکرولی او همدارنګه د اولی پاپ وکټې بیا نومانلی او ساجد خان اخیستې دي. دا ورده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 19 نیټې دوام کوي او تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د پاکستان پر راولپنډې ښار کې یو بل ټیسټ لوبه هم ترسره کوي. ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو خو له پاکستانه ورزو د هندوستان په لور او هلته د نیوزیلند او هندوستان د ټیسټ لوبې خبر درکو. د نیوزیلند او هندوستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د اکتوبر په 14 نیټه پیلیدونکې وه. دغه ټیسټ لوبه د هند په بنګلور ښار کې ترسره کیږي خو په لومړۍ ورځ د شدید ورښت له امله دغه سیالي نه ده ترسره شوې. دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام کوي. معلومه بشي چې د بنګلور په ښار کې تر دې وروسته هم ورخت به وي او که دغه ټیسټ لوبه به پیل شي. د نیوزیلند او هندوستان لوبډلې به درې ټیسټ لوبې ترسره کړي چې دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 14 نیټه په پونې کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وان کې ډي په لوبغالي کې پیلېږي. د کرکټ په نړیوالو لوبلړیو کې بل لوبلړۍ د سریلانکا په قربتوب لویست انډیز سره جریان لري. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ درې سیالۍ شلوریزي لوبې دي چې په دې کې لومړۍ لوبه ویست انډیز په 50 وکټو وګټله. سریلانکا د 130 منډو هدف ټاکلی و او ویست انډیز په وروستي اوور کې د 50 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاده لوبه وګټله. په دغه لوبه کې د ویست انډیز لپاره برینډن کینګ مخکښ لوبغاړی و چا چې 3 منډې کړې وې. په دویمه ټیسټ لوبه کې بیا سریلانکا د 3 منډو په توپیر خپل میلمه ویست انډیز ته ماتې ورکړه. سریلانکا 122 منډې کړې وې. ویست انډیز په 9 منډو خپل ټوله لوبډله له لاسه ورکړه. د سریلانکا لپاره پتوم نسانکا 45 منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. په توپ اچونه کې بیا د سریلانکا لپاره دونیت ویلالیګي همدارنګه چرت اسلانکا مهیش تکشانا او وینندو حسرنګا خ توپ اچونه کړې و. دواړه لوبډلې به خپل وروستۍ شلوریزه لوبه د اکتوبر په 19 نیټه ترسره کوي او تر دې شلوریزه سیالۍ وروسته به د درې ورځنۍ لوبه لوبلړۍ د اکتوبر په 16 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 16 نیټې به دوام کوي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکې وارده. دا ونې مو په آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان د لوبډلې په ګډون مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو د لوبډلې روزونکی رئیس خان احمد زید نور په مرکه کې ووري.
احمد زید صاحب، خبرونه ته ستړی مشي که په پیل کې راته دا ووایي چې د آسیا په ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان الف لوبډله ګډون کوي، دا راته ووایي چې دغه سیالۍ څه وخت دي، چیرته دي، او له کومو لوبډلو سره مو سیالۍ دي؟
په عمان کې دغه ایمرجنګ ټورنمنټ ترسره کیږي چې پکې اته لوبډلې دي، او افغانستان په خپل ګروپ کې بل سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره لوبې ترسره کوي چې په 13 نومبر باندې به دمنګ لومړی لوب له سریلانکا هیواد سره ترسره کیږي.
تر ایمرجنګ آسیا کپ وړاندې مو په عمان کې له عمان او هانګ کانګ سره سیالۍ وکړې، لوبډلې مو ښه لاسته راوړنې درلودې، ته یې له پایلو خوشاله یې؟
بالکل، یو ډېر ښه فرصت و دموږ لپاره چې دلته موږ یو دوه تمریناتي لوبې له عمان سره ترسره کړلې، او تر هغې وروسته مو یو درې اړخیزه سیریز چې په هغې کې عمان او هانګ کانګ و، او بدبختانه به ووایو چې هغه فاینل ترسره نه شو، خو د دواړو لوبو په ګټلو په صورت کې افغانستان لومړی مقام ترلاسه کړ، او یو ډېر بهترین تیاری دمونږ د لوبډلې وسو په دغه پیچونو باندې. که تاسې وګورئ دینه مخکې هم دمونږ لوبډله دلته راغلې وه، عمان سره چې 15 ورځې لوبې کړې وې ښه نتیجه نه وه ورکړې، خو دا ځل باندې ماشاءالله لوبډله ډېر مختلفه ښکارېدله، او ډېر په زړه پورې سیالۍ وکړلې، او تقریبا تر 190 او 200 رنزه په بیټنګ کېدل. همدغه سې موږ بولران که تاسو وګورئ یو بهترین تیاری وشو موږ د روان دي آسیا ایمرجنګ ټورنمنټ لپاره.
لیدل کېږي چې په آسیا جام کې مو مخالفې لوبډلې نسبتا پیاوړې دي، څه فکر کوئ چې لوبډله مو تر کومه حده مخکې تلی شي؟
په دغه ټورنمنټ کې ټول پیاوړي لوبډلې دي، او د هر یو هیواد هغه ټول لوبغاړي په دغه لوبډلو کې ورته ځای ورکړل شوی ده، تر څو دوی په راتلونکي کې کال، دوه کاله یا درې کالو کې چې دغو ملکونو خپل لوبغاړي ټارګټ کړي دي چې په کوم فارمیټ کې دوی بیا په ملي سطح باندې دوی ته ورته ځای ورته ورکړي، نو ټولې لوبډلې پیاوړې دي او ښې لوبې به ترسره کړي.
د افغان لوبډلې ترکیب ته په کتلو سره په هره برخه کې پیاوړي لوبغاړي درسره دي، کله کله داسې هم بریښي چې د 19 کسیزې لوبډلې په انتخاب کې هم درته ستونزې جوړېږي، لکه قیس عبدالرحمن، صدیق قتل او نومر شاه غوندې لوبغاړي لوبډلې ته نه انتخابېږي. داسې حالاتو کې انتخاب په کوم اساس کوي؟
افغانستان بهترین 15 کسیز اسکواډ او داسې یو اسکواډ ورته منتخب شوی ده چې دوی په داخلي افغانستان کې او یا په ملي سطح باندې دوی ډېر ښې لوبې ترسره کړې دي. کله موږ کوشتو په ټورنمنټ او کله موږ له سټیټ ټورنمنټ او کله موږ شپږیزه ټورنمنټ، دا بهترین کریم کسان راغلي دي، او د لوبې په یو لسکسیز اسکواډ کې به بیا مخالف لوبډلې ته پچ ته په کتو باندې به بیا یو لسکسیز اسکواډ منتخب کیږي. خوشبختانه به دا ووایم چې موږ سره هر یو آپشن موږ سره موجود ده، نو دغه د ټیم د ښه والي به دا یو مثبت خبر ده.
درویش رسولی د لوبغاړي په توګه هر وخت ښه ثابت شوی دی، خو د لوبډل مشر په توګه یې لومړی تجربه ده. د الف لوبډلې لوبډل مشر څو ځل بدل شوی دی، د دې بدلون علتونه څه دي؟
درویش کپتاني که تاسو وګوري ماشاءالله هغه ورځ په ورځ باندې امپرومنټ کوي، او ښه لګیا ده، او دغه د یو لوبغاړي لپاره یو ډېر ښه فرصت ده چې په دغسې سطح باندې دی کپتاني کوي. په داخل دی په داخلي لوبو کې د ډېره کپتاني وکړله، او اوس په دغسې په ملي سطح باندې دلته اوس کپتان شوی، نو دا د لپاره یو ډېر ښه فرصت ده. او څومره وخت چې دی کپتاني او څومره چې دی لوبې ترسره کوي د مختلفو هیوادونو سره، او په دغسې لوبو کې او بیا د منې هغه مختلف د ګټې او د بایلا نه ډېر څه زده کېږي چې په ګټلو کې کوم کوم شی نه ښه وو، او په بایللو کې کوم کوم غلطیانې وې چې د یو کپتان په توګه باندې وسولې. خو ماشاءالله ورځ په ورځ باندې ښه کېږي، او امید لرو چې په آینده کې هم د یو بهترین کپتان ثابت شي.
د دې سیالیو د چمتووالي په تړاو راته ووایا، له ډېره وخته مو کندز او کابل کې تمرینات ترسره کول، بیا مو په عمان کې سیالۍ وکړې، فکر کوي چې همدومره چمتووالی کفایت کوي؟
بالکل، دغه سیالیو لپاره که تاسو وګورئ ډېر وخت نه په کندوز کې، په کابل کې، او تر هغې نه وړاندې هم افغانستان کرکټ بورډ دغو لوبغاړو ته کیمپونه ورته جوړ کړي وو، او ډیر تمرینات تر سره شو نو توقع مو دغه ده چې په دغه سیالیو کې د افغانستان لوبډله به خېلو به تر سره کړي.
ایمرجنګ آسیا کپ ته ټولو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړې دي چې په هغه کې لیدل کېږي د هند، پاکستان او ځینې نورو هیوادونو لوبډلې ډېرې پیاوړې دي. تاسې هم همداسې فکر کوئ؟
ټولو لوبډلو هغه خپل بهترین ځوان لوبغاړو ته په دې ایمرجنګ ټورنمنټ کې ورته ځای ورته ورکړی ده او د ټولو هیوادونو هم دغه کوشش ده چې دوی خپل ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي او دغسې زمینه ورته برابره کړي چې دوی په نړیواله سطح باندې لوبې وکړي او په وخت د زمان سره او په وخت د ضرورت سره یا که کوم لوبغاړي ته ضرورت کېده چې په ملي سطح کې دوی باید هلته باید ځای ورته ورکړي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دی.